پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه غرمه مو په خیر تازه د رادیو خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هر کله کوم د تخنیک په چارو کې را سره شفیق یار د خبرونه کې مو در تا ډیر مطالب راټول کړي خو پایل به په خبرونو کړو د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي ټیمونو نننې لوبه د باران لامل لغوه شوه تمول لوبه د افغانستان په وخت د سهار په اتنیمو پیل شوی وی په ملبورن ښار کې د هوا د خرابوالي او دوامدار اورښت په سبب د لوبې د ترسروي چارواکو بلاخره پریکړه وکړه چې لوبه لغوه اعلان کړي په دې ترتیب ایرلند او افغانستان دواړو ته یوه یوه نمره ورکړل شوه ایرلند اوس د ای ګروپ په دویم مقام کې دی افغانستان چې نمره لوبه یې په انګلستان بایللې وه او دویمه لوبه یې هم د باران له کبله له نیوزیلند سره لغوه شوه د جدول په وروستي مقام کې دی د افغانستان د ټیم کپټان محمد نبی وویل په دې خفه دی چې لوبه یې لغوه شوه خو نورو روانو لوبو ته به په تمه وي د افغانستان دوه نورې لوبې په نړیوال جام کې پاتې دي د نومبر په اوله له سریلانکا سره په برسبن ښار کې مخ کیږي او د نومبر په څلورمه له استرالیا سره لوبه لري د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیری کیرن ډیکر په استانبول کې له افغانو سوداګرو خوځو سره کتلې دي اغه ډیکر پر خپل ټوټر پاڼه لیکلې دي چې د افغانو خوځو سره په اقتصادي ننګونو او ځینو فرصتونو بحث کړی دی هغه اندېښنه ښودلې ده چې د خزینه او سوداګرو په وړاندې ننګونې زیاتې دي د امریکا د سفارت د چارواکي ټینګار کړی چې افغاني خزي باید د دې په خبره هیڅکله پښانه شي پاکستانی چارواکی وایي له افغانستان سره سوداګري سکال دو چنده شوې ده د پیښور د ګمرک مسؤول سهیل خان ازادي راډیو ته ویل سکال په دریو میاشتو جولای اگست او سپتمبر کې د افغانستان او پاکستان سوداګري $1.1 میلیون ته رسیدلې ده د هغه په خبره تیر کال د اوړي په دریو میاشتو کې د سوداګري شاوخوا $1 میلیون وه سوداګر بیا وایي سره لدې چې په وروستیو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی خو تر دې مخکې د تورخم له لارې د سوداګرۍ کچه خورا لوړه وه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سپاه پازارانو ځواکونو لخوا د ازادۍ راډیو د فردا څانګې د خبریال رضا حقیقت نجات د جنازې د تختولو له پیښې سره خپله کرکه ښودلې ده د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د فردا راډیو ته ویلي دي چې متحده ایالاتونه د هغو راپورونو په اړه خواشینی ده چې امریکایي ایراني ځواکونو د رضا حقیقت نجات جسد تختولی او په ایراني چارواکو یې غږ کوي چې ژر تر ژره دې د حقیقت نجات مړی د هغه کورنۍ ته وسپاري پینځه کلن رضا حقیقت نجات د اکتوبر په 18مه په برلین کې مړ شو او جسد د اکتوبر په 25مه د تدفین لپاره ایران ته انتقال شو د راپورونو له مخې د هغه جسد د سپاه پازارانو د افسرانو لخوا نامعلوم ځای ته وړل شوی او ورک دی د اکتوبر په 20مه د حقیقت نجات مور بیګم جان رئیسی په یوې ویډیویي بیان کې وویل چې ایرانی امنیتي ځواکونه دي د هغې د زوی جسد پیدا کړي تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ټویست په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره خبرې کړې دي په چې په کومو مسایلو سره غږېدلې دي وړاندې په خبرونه کې په راپور کې به درته ولرو د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ د افغانستان 90% خلک په فقر کې ژوند کوي خو له دې سره جوخت ورسره په زلها و خلک بیکاره شوي دي د دوی یو شمیر سره موږ کیسې کړې دي چې دوی راته خپل ژوند داسې بیان کړي
شرکتونه نسته کاروبار نسته نه کوم بل عاید نسته ځوان ډېره سخته سوې ده خدای پاک دې رحم وکړي ځوان ډېر په سختۍ تیره و
غزنی کې د سنگو وهلو او آس غلولو سیالۍ پیل شوې دي د دې سیالیو قهرمان آس کوم دی
دا خو راسته سی اول مکان غزنی ته ګټلای دی تور توپان نوم د ما هسته د ټول افغانستان په سطح لوبیدلای دی
د اوکران کرکیش ته به هم تم شو ملته و
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي ټوماس ټویست وای له حمید کرزي سره د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینی ملي ډیالوګ پر بیړنۍ اړتیا خبرې کړې دي. غلی ویست ویلي دي افغانان د خپل هیواد د اقتصاد او راتلونکي په اړه ژوره اندېښنه لري. اخو د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست کرنډیکر ترکیه کې له یو شمیر افغان خوځو سره لیدنې وروسته ویلي دي ښکاري چې د فرصتونو پرتله ننګونې ډېرې زیاتې دي. چوسیات په دومید صحیح مل نواورو.
په ترکیه کې د افغاني ډیالوګ لپاره د امریکا د پیل شوې هڅو په دوام د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي توماس ویست له پخواني جمهور رئیس حمید کرزي سره غږېدلی. ویست تېر شپه په خپله ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني اړیکې جزئیات خپرې کړي او لیکي دوی د افغانانو ترمنځ د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د رښتینی ملي ډیالوګ په بیړنۍ اړتیا خبرې کړي. ټام ویست زیاته کړې حمید کرزي ورسره د افغانستان د اقتصاد او د افغان ځوانانو د راتلونکي په اړه خپله ژوره اندېښنه شریکه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا دغه لوړ پوړی استازی زیاتوي د طالبانو لخوا د نجونو د ثانوي ښوونځیو بندولو له امله افغانستان شاتګ کوي. له همدې امله دا او کرزي سملاسي د نجونو د ښوونځیو په پرانیستو ټینګار کړی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي له ټام ویست سره یې په خبرو کې د افغانستان پر روانو حالاتو، اقتصادي وضعیت او د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د بین الافغاني مذاکراتو پر اړتیا نظر شریک کړی دی. هغه لیکلي دواړو لوریو د افغانستان د پرمختګ لپاره د نجونو د متوسطه او لیسه ښوونځیو په ژر تر ژره پرانیستو ټینګار کړی. په ورته وخت کې ټام ویست وایي که څه هم نړیوالې ټولنې مټې بډ وهلي چې افغانانو سره بشري مرستې وکړي خو طالبان باید خپل مسؤلیت مخته یوسي او نه یوازې دا چې په مرستو کې لاس وهنه کمه کړي بلکې داسې حکومت وکړي چې پانګوال راجذب او مسلکي او د لوړو زده کړو خاوندان بیرته کار ته راوغواړي. ټام ویست د افغانستان اوسنی وضعیت، ثبات او د خلکو ستونزو ته په اشاره لیکلي لا اوږده لار پاتې ده. هاخوا د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر کرن ډیکر چې اونۍ وړاندې له یو شمیر افغانانو سره د خبرو لپاره ترکیې ته تللی وایي هلته یې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې له ځینو غړیو سره کتلي. میرمن ډیکر نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دې لیدونو کې د افغانستان د اقتصادي ننګونو او فرصتونو په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړي خو زیاتوي داسې ښکاري چې د فرصتونو په پرتله ننګونې ډېرې دي. خو طالبان بیا د افغانستان لپاره د دې نوي پیل شوي پړاو په اړه څه نه وایي. هغه پړاو چې ښکاري د یو داسې حکومت د جوړېدو لپاره هڅې وي چې افغانان یې ومني او نړیوال مشروعیت هم پیدا کړي. د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه اوسمهال د افغانستان د اقتصادي او سیاسي سقوط په اړه خورا اندېښمنه ده. له همدې امله د افغانستان لپاره ټاکل شویو استازو د دې هېواد په مسایلو کې ښکېلو لوریو سره کتنو او اړیکو نیولو ته زور ورکړی. خو په دې برخه کې تر ټولو مهم بحث طالبان دي. هغوی چې لایې د امریکا په ګډون د نړیوالې ټولنې باور نه دی خپل کړی. د افغانانو د بشري حقونو خوندیتوب بله لویه مسله ده چې د طالبانو اوسنی رژیم یې تر پوښتنې لاندې راوستی. تازه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن یو ځل بیا ویلي طالبانو په پراخه کچه د افغانانو بشري حقونه نقص کړي دي. خو طالبان یې نه مني او وایي د دوی له راتګ وروسته د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او دا ډول څرګندونې د ځان پر وړاندې پروپاګند بولي. خو توماس نیکلاسن بیا د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي کارونو ته په اشاره وایي د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له لغوه کولو او په آزادو رسنیو د محدودیت له وضع کولو وروسته د دوی چارې لا مهمې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دې هیواد کې د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. بیکاري هغه لوی ستونزه ده چې د افغانستان اکثریت وګړي ورسره مخامخ دي. د راپورونو له مخې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په سلګونو زره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. چې زیات په دې راپور کې
خدای ته میله نیولې ده نو توکل به په خدای کوو. نور خو کومه هیله هم نشته او نور کوم عاید هم نشته.
صدیق الله د کابل اوسیدونکی دی. دی وایي مخکې له دې چې طالبان د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کاوه.
یو کال یا دو کال نه ډېر کې چې وزګار یم قرار کور کې هماغې خوا ته لیزل کوم چې کیدای شي چېرته کار پیدا کوم. خو متاسفانه شرکتونه نشته، کاروبار نشته، نه کوم بل عاید شته. زون ډیر سخت سوی ده. خدای پاک دې رحم وکړي. زون ډیر په سختۍ تیروو. زمایم را روان دی او اوس ایران پاتې چې د زمي مصارف لرګي یا زغال دبل کومه کوم.
د صدیق الله په څیر ډیر نور کسان هم په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. منصور قریشی د کابل بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د قانون او پټرولیم په وزارت کې کار کاوه، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه.
حالا ما فعلا نه رای عاید داریم نه رای
اوس نه کوم عواید لرو او نه هم د دې هیله کوو چې چیرې لاړ شو او کار وکړو. اسلامي امارت وایو چې موږ خو هم مسلمانان یو، موږ هم انسانان یو او موږ هم په دې خاوره کې ژوند کوو. موږ باید حق ولرو چې دندې ترسره کړو، او اوس چې هر ادارې ته ضرورت کار نه راکول کیږي
اصلا برای ما کار داده نمیشه.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطن بایوا په دې هیواد کې په تیره د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په څو ټویټونو کې ویلي چې وطن بایوا کاپیسا ولایت په وروستي سفر کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د ایجادولو فوري اړتیا ته په اشاره ویلي چې افغانان باید داسې احساس ونه کړي چې یوازې پرېښودل شوي دي. هغې ویلي له افغانانو سره مرستې حیاتي دي، خو د ټولو لپاره پراختیا او د کاري فرصتونو رامنځته کولو ته ډېره اړتیا ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال تر نیمایي شاوخوا 200,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. تر دې مخکې د کار نړیوال سازمان په جنوري کې د هغو کسانو شمیر چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته بېکاره شوي وو 15,000 تنه ښودلی وو. د دې سازمان په وینا ښځې ډېرې زیانمنې شوي، ځکه له ډېرو ادارو ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی، په کراتو کراتو ویلي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو لپاره کوښښ کوي، او د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې شتمني د افغانستان د اقتصادي رکود اصلي لامل بللی دی. د تیر کال په دوبی کې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو سره ډېر خصوصي شرکتونه او بهرنۍ ماسې وتړل شوې، چې په دې هېواد کې د بیکاری د زیاتېدو یو عمده لامل ګڼل کیږي، ځکه په زرګونو افغانانو له دغو ځواکونو او اړوندو شرکتونو او ماسو سره کار کاوه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د پاکستان د ګمرک ادارې یو چارواکی ویلی دی چې د تیر کال پر 30 کال د تورخم لاري سوداګري زیاته شوې ده. سویل خان پرون مشال اړیو ته ویل پاکستان 30 کال د تورخم لاري ل یو سولو یو شپږ میلیونو ډالرو ډیر شیان افغانستان ته برامد کړي دي. خو سوداګر بیا وایي پوخا به تجارت خورا زیات وو او د کمیدو یو مهم لامل دا دی چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بانکي نظام غیر فعال شوی دی. تفصیل بعد فرحات شینواری نوور.
په پیښور کې د پاکستان کسٹم یو چارواکي سهیل خان د اکتوبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د تورخم لاري یوازې 90 میلیونه ډالرو صادرات کړي وو، او سږ کال دا صادرات 116 میلیونه ډالر ته رسیدلي.
د لاست ایئر د جولای اگست او سپتمبر کې د 90 میلیون ډالرز برآمدات شوی، او دا غي کمپیریزن چې د دې کال د جولای اگست او سپتمبر سره وکړو ناغه کې کافی اضافه شوی دا تعداد چې ده دا 161 میلیون ډالرز ته په برآمدات کې رسیدل دي. د افغانستان نه چې کوم سامان راځي پاکستان ته او پاغه باندې کوم ډیوټي ټیکسس کلیکشن کیږي ناغه کې مخه اضافه شوی دا او تقریبا 3.2 میلیون ډالرز ته رسیدل دي.
د پاکستان او افغانستان ترمنس کاروبار کونکي وایي چې دوی د منی چې یو ترڅه د پوري په صادراتو او وارداتو کې اضافه شوی، خو په خوا یو وخت دا سه وو چې د نه هم دا زیات وو. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي نو لا غیر سي هلته بانکي نظام غیر فعال شوی، او سوداګر د ډالرو او روپو په ورکړه راکړه کې لا هم ستونزو سره مخ کیږي.
پیمنٹ مشکلات دي، ځکه چې بانکونه چې کوم دي هلته غیر فعال دي، چې کوم کرنسی مارکیټس دي هلته هم ماحول برابر نه دی. نو دیو جنا څومره تجارتان چې دي نو هغه ته د پیسو ورکړه کې مشکلات دي، او داسې مارکیټینګ هم نشته. لکه څنګه چې مازی کې کوم تیز مارکیټو هغه هم په خپل ځای ولاړ دی.
د پاکستان کسٹم چارواکي دا کوي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزټ مینجمنت سیستم په نوم د ګاډو د اسنادو کلیر کولو او د محصول جدید نظام فعال کړی او دې له وجې دوه طرفه تجارت کې اضافه شوې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ او د زیات ټریفیک او انتظامی ګډوډۍ له امله په دوه طرفه تجارت اثر پریوزي او په کار د هلته سفري بندیزونه نرم کړل شي او ټریفیکي نظام کې د اصلاحات وکړی شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د اوکراین پوز وایي روسیا د دن پرسین په ختیځه څنډه کې د خپل پوزیانو په راغونډولو بوخته ده. داسې ښکاري چې دواړه لوري هغه څه ته په چمتووالي بوختي چې د اوکراین په جنوب کې د خرسون ښار پر سر کلیدي جګړه ګڼل کیږي. د اوکراین پوز په ځینو ساحو کې د لسګونو روسي پوزیانو د وژل کېدو ادعا هم کوي. تفصیل به د سالم محمد سالی نه واورو.
د اوکراین د وسلولو ځواکونو لوی درستیز نن جمعه ویلي چې مسکو په خرسون سیمه کې د اوکراین د روانو ځوابي عملیاتو د زیانونو د جبران لپاره خپل څه باندې زر سرتیري سیمې ته لیږلي. دغه دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي د روسیې د اشغالګرو ځواکونو قمانداني په خپل پرسونل کې د ورختایۍ د مخنیوي لپاره له هرې لارې هڅه کوي چې د خپلو پوځیانو مړینه پټه کړي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر زیاته کړي د خرسون سیمې په راسته خوا کې په موقتی اشغال سویو ساحو کې د دشمن ډلو د استحکاماتو نشي لیدل سوي چې څه باندې زر کسان هلته ګمارل سوي دي. دغه دفتر ویلي چې ملکیان په خرسون ښار کې د دنی پر سیند له راستا څنډو چپې څنډې ته روان دي. اوکراین د خرسون ښار او د هغه د مرکز د نیولو لپاره پوځي عملیات پر مخ بیایي. روسي ځواکونو دغه ساحې د جګړې په لومړۍ ورځو کې نیولې دي. اوکراینی ځواکونو خرسون له لویدیت څخه کلا بند کړي او د دنی پر رود پراسته څنډه کې د روسیې پر پوځي اډه حمله کړې دي. چارواکي وایي سخت اراضي او بد هوا د دې سبب سوي چې په خرسون سیمه کې د اوکراین د پوځ عمده پرمختګ ځنډنه سي. خرسون له څلورو قسمن اشغال سوي ولایتونو څخه یو دی چې تیر میاشتې روسیې د نیولو ادعا وکړه. مسکو دا مهال یوازې پر هغه سیمه کنټرول لري چې کریمیا چاپ وزمې ته غزیدلې لار ورڅخه تیره سوې ده. دغه راز د دنی پر سیند پر خولې هم ولکا ټینګه کړې. دغه سیند اوکراین پر دو برخو سره ویشي. کریمیا هغه سیمه ده چې روسیې په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړله. په خرسون کې د روسیې لخوا ګمارل سویو چارواکو پرون پنجشنبه ویلي چې له دې ښار څخه باندې 10,000 کسان وتلي چې په هغو کې د مسکو لخوا ګمارل سوي محلي چارواکي هم شامل دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې ځواکونه یې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال 44 روسي پوځیان وژلي او د دوی ځواکونو د وسلو یوه ډیپو او د مهماتو یوه زیرمه هم ویجاړه کړې ده. خو دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. د دې ترڅنګ د چچنیا رهبر رمضان قدیروف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحد ګڼل کیږي ویلي چې په خرسون کې روانه اونۍ د اوکراین پر راکټي حملو کې د 23 سرتیري وژل سوي او 85 تنه نور ټپیان سوي دي. دا تبصره غیر عادي ځکه ګڼل کیږي چې مسکو پلو ځواکونه د جګړې په ډګر کې تر ډیره خپل مرګ ژوبله نه تاییدوي. په ختیځه سیمه دونیتس کې د پوځي ادارې مشر پاولو کیرلینکو نن ویلي د روسیې پر راکټي حملو کې څلور ځایي اوسیدونکي هم وژل سوي دي. د اوکراین د انرژي پر سکتور د روسیې هوایی راکټي او د ډرون حملې د دې سبب سوي چې د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو ښارونو کې د چارواکو په خبره د برېښنا پرچاوي زیاته سي.
له خبرونو ور اخوا
په یو څو شیبو کې به نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه واورو، خو یادونه کوم چې د خبرونې په دویمه نیمه کې درته د روغتیا د ژوند پروګرام لرو. نوریدلې مه هیروئ. افغانستان پر طالبانو باور له لاسه ورکوي. دا د فایر ابزرور خبرونی دی وی لیکنی سرلیک دی. د لیکنی لیکوال وړاندې وایي تاریخي او اوسنی شواهد ښیي چې طالبان د خلکو ملاتړ له ځان سره نه لري او زیاتوي کله چې په 2001 کال کې طالبان له واکه لرې شول خلکو د دې نظام نسکورېدل ولمانځل او د لیکوال په وینا په میلیونونو کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شول. لیکوال وړاندې وایي برعکس تیر کال د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په سلګونه زره افغانان د کابل پر هوایي ډګر ورټول شول او ګڼ افغانان له هېواده ووتل. لیکنه کې وړاندې راځي که څه هم طالبان په واک کې دي خو د دوی حکومتداري په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخ ده. د خبرونې په ټکو افغانستان د یو داسې بشري ناورین سره مخ دی چې 90% وګړي یې د خوړو امنیت نه لري او نږدې 90% وګړي یې په فقر کې ژوند کوي. خبرونه وړاندې وایي طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د افغانستان 9.5 میلیارد ډالرو پانګه چې په امریکا کې کنګل شوې ده ورته لاسرسی ومومي. نیویارک ټایمز روزپاڼې بیا د ظریف ډیزاین په نوم په کابل کې د افغان ښځو په لاس د جوړو شوو لباسونو او نورو زینتي توکو د یو کارځای په اړه لیکنه کړې ده. دا ظریف ډیزاین په نوم دا کارځای په 2015 کال کې د کابل د یوې بهر میشتي اوسیدونکي زلیخا شیرزاد لخوا تاسیس شو چې د ورځپاڼې په وینا له کلونو راهیسې د لباسونو او نورو زینتي توکو په جوړولو د افغانستان بډایه عنعنوي هنري ژوندی ساتلی دی. زلیخا چې اوس په نیویارک کې اوسیږي نیویارک ټایمز ته یې ویلي دي د دوی کاروبار په وروستیو کې ورو شوی خو اوس هم د میاشتې د شپېتو په شاوخوا کې لاسي صنایع جوړوي. ورځپاڼه په یو بل ځای کې وایي د ظریف ډیزاین په نوم دا کارځای د شپږو خیاطانو په ګډون وویشت کارکوونکي لري او همدارنګه 40 تنه نور ورسره له کورونو کار کوي. میرمن شیرزاد نیویارک ټایمز ته ویلي دي د دې کارکوونکي ډیری ښځې دي چې د دوی لخوا د لاسي توکو د جوړولو روزنه ورکړل شوې ده. ورځپاڼه همدارنګه په پاریس کې د آسیایي هنرونو په ملي موزیم کې د هغه نندارتون یادونه کوي چېرته چې د افغان ښځو په لاس جوړ شوي د ظریف کار ځای لاستي صنایع نندارې ته ایښودل شوي دي. ورځپاڼه وایي په پاریس کې د افغان ښځو د لاسي صنایعو د نندارتون د فبروري تر شپږمې نیټې دوام کوي. اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ګڼ شمېر سانګې وهونکي او اس اسخلوونکي له اولمپیک کمیټي څخه د اسونو د روزنې مسلکي میدانونو او اس پرو ته نورې اسانتیاوې غواړي. دوی وایي د دغه لوبو لوبغاړو ته د هم لکه د نورو په نورو لوبغاړو په څیر نور هیوادونو ته د سفر کولو او هلته د سیالیو زمینه برابره شي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه په بامیانو کې د هیواد د 24 ولایتونو د اس خلونکو ترمنځ یو سیالي پیل شو او په څلورم نیټه پای ته ورسیده. غزنی پکې نمړی مقام ګټلی وو. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی اولمپیک امریت په انګړ کې یو تور اس ولاړ دی. دا اس په غاړه کې سره شنه او نور رنګه د ګلانو هارونه راځوړندې ښکاریږي لکه بریا چې راوړي بي.
دا خو هغه اساسي اول مقام غزنی ته ګټلی دی. تور توپان نوم د ما است د ټول افغانستان په سطح لوبېدلی دی.
دلته ګڼ شمېر سپاره هم سره راټول شوي او یو بل ته د بریالیتوب مبارکي ورکوي. دوی هم دغه وخت له بامیانو ولایت څخه د یوې سترې سیالۍ له بریا څخه وروسته رارسېدلي. په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه په بامیان ولایت کې د هیواد د 24 ولایتونو د اس ځغلونکو ترمنځ یوه سیالۍ پیل او په څلورمه نیټه یې پای ته ورسېده. په دغه سیالۍ کې د غزنی اندړو ولسوالۍ ملا مشک عالم لوبډلې لومړی مقام ګټلی. د دغه سپرو په خبره چې د بامیان ولایت دغه سیالۍ ته په زرګونه کسان سپاره د طالبانو حکومت چارواکي او نندارچان راغلي وو او لوبه یې په چکچکو بدرګه کوله. پتی محمد شلګروال په غزنی کې د ملا مشکی عالم غازی لوبډلې لوبډل مشر دی. نو مولای دغه بریا د ټولو غزنی میشتو لپاره ویاړ بولي، خو غوښتنه کوي چې له دوی سره دې مرسته وسي. ښاغلی شلګروال زیاتوي د اسانو روزنه، مسلکي میدانونه، اسپرو ته نورې اسانتیاوې هغه څه دي چې سنګې وهنکي ورته اړتیا لري، خو تر څنګ یې نورو هیوادونو ته سفرونه او هلته سیالۍ پر لار اچول هغه څه دي چې باید ورته زمینه برابره سي. د ده په باور وطن ته به ویاړونه راوړي.
موږ له ټولو دولت او له ټولو خلکو څخه، له امارت اسلامي څخه دا غواړو چې موږ سره کومک وکړي په دې د نیزبازي او د بسکشي سراتي لوبو کې، په دغو کې باید له موږ سره همکاري وکړي.
دا تور توپان سشتن ظفر خان چې د بامیانو په سیالۍ کې یې خپلو ټولو سیالانو ته ماتې ورکړې، خپل بریا د ټولو غزنیوالو لپاره بریا ګڼي، خو د اولمپیک کمیټې له چارواکو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. نوموړی وایي، موږ په کنډو کپرو میدانونو کې لوبې کوو، موږ ته د میدانونو د اسانو د خوړو او روزنې تر څنګ په نورو هیوادونو کې د سانګې وهنې او اس غلونې د سیالیو زمینه برابره سي.
موږ په زر متره فاصله کې اس ورسره راوز غلول، غټ غټ اسونه له ما سره جوړ کړی ولو. په زر متره کې موږ مسابقه سره وکړه، اول مقام موږ وګټل. خدای دې وکړي موږ نور ولایتو ته بوزي، بل وطن ته بوزي، موږ دغه چې لوبي وکړو موږ ته تیار یو.
عبدل شکور هم په غزنی کې اس غلون کوي دی. نوموړی وایي 15 کال عمر لري، خو له تیرو 150 کالو څخه سانګې وهي. دی وایي په دغه تیرو 150 کالو کې لا دې سره هیڅ مرسته نه ده سوې.
د غزنی په ولایت کې کوم لوبې چې موږ کړې دي، له موږ سره هیڅ امداد نه ده سوی او د موږ چا پوښتنه نه ده کړې.
دا غزنی ولسی وګړي هم له دغه سانګې وهونکو سره د مرستې غوښتنه کوي. د اندړو ولسوالۍ حاجي شاه محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دی سره ډیر کومکونه او ډیر ښه انتظام ورته برابر سي. د لارې خوا چې د بارو مملکتو په افغانستان کې میدانونه او د لیجیان ورته برابر سي.
په غزنی کې د اس غلونې او سنګ وهنې 22 رسمي او ډیری غیر رسمي ټیمونه فعالیت کوي چې وخت په وخت سیالۍ ته وځي. په دغه ځای کې د اولمپیک کمیټې چارواکي هم د دغه سیالۍ ګټل نیک ګام ګڼي او وایي په پام کې لري چې له اس پرو سره به هر اړخیزې مرستې وکړي. ذاکر حسین احمدي په دغه ځای کې د یادې کمیټې مرستیال دی.
یو شمیر سپینګیری او حاجی صاحبان نن هم راغلي وو، غوښتنه یې کوله چې مرسته راسره وکړي. موږ ډاډ ورکوو چې له هغو ټیمونو سره هر اړخیزه مرسته کول په پام کې لرو چې هغه په ملي سیالیو کې ګډون کوي.
د اس غلونې او سنګ تاریخي او دودیزه لوبه د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او ځینو نورو ولایتونو تر څنګ د غزنی په شلګر سیمه کې یوه تاریخي مخینه لري. تاریخ پوهان په دې باور دي چې دغه لوبه له شاوخوا تیرو 2500 کالو څخه دلته رواج لري.
اوسم ورزو ستاسو پیغامونه ده.
احمد اجان د کابل نه ګوره دا اوس مې د عالم غاده حزادي راډیو کې دغه د مجله برنامه واوریدل. مثال دغه وګوره دا اوس هغه د عبدالله بختیانی په باره کې ویلي چې دوګوره اول تعلیم په کور کې د مور او د پلار نه زده کړی وو. ګوره دا مور دومره مهمه ده چې دا تعلیم کې د اولاد ګوره اخر نتیجه دې وسړي څه سره څومره رشته وکړه. ګوره که د انسان څه مثال د علومو اکاډمۍ غړی څه مثال دا ټول ګوره دا د علم دا مور. خدای دې رضا لپاره، د خدای دې رضا لپاره، د خدای په لیاس دغه طالبان ته زه وایم چې دا خوند یې پرېږدي چې درس ووایي. پوری تاس بالا ته څه جواب وایي؟
بعد له سلامه دا کوم مجاهدین طالبان چې دا زموږ معروفیان ته مرستې ورکوي، دغه پر ځای د ورور دا زموږ د معروف روډ پوخ کې ډېره ستړګې ده چې دا موږ بولدک ته درځو. تقریبا د دوو ورځو ګڼټو بار موټر لار ده. بېخي وطنونه دي، موږ نه ډاکټر لرو نه شی لرو. طالبان ته دا روډ پوخ کې ډېره مهرباني به مو وي. موږ یوه مرسته هم نه غواړو، یو شی نه غواړو، خالي روډ پوخ سي. ورور زما آبادي ګړ د روډ سره ده.
شینواری ما د نازیانو لسوالۍ څخه مې تاسو سره اړیکه نیولې ده. دلته ډېر شمېر مشکلات موږ لرو چې لږه تنده، بیکاري، بېروزګاري ده. او دلته تقریبا د 15 کلونو څخه را پدی خو وچکالی ده او هیڅ وب نشته د خلک د تندې څخه امریه تا تر دې پورې چې داسې خلک شته چې د 10 کیلومتره 15 کیلومتر څخه د لیرې ځایونو څخه اوبه پر شا راوړي او مشکلات ډېر زیات دي. له حکومت څخه همدا خواهش او هیله ده چې دلته موږ ته د غره څخه پایپونه را تیر کړه، اوبو بندونه راته جوړ کړه، همدارنګه څاګانې راته وباسي، ټویلونه راته جوړ کړه. خلک د بیروزګارۍ سره مخ دي، باید خلکو ته کارونه موسسې راشي. دلته هیڅ داسې موسسې نه دي راغلي په تیرو حکومتونو کې هم او په دې کې هم، نو خلک دلته ډېر د بیروزګارۍ او مشکلاتو سره مخ دي. د ولګې له امله حتی تر دې پورې چې د ولګې له امله مرګ خطر سره مخ دي مري.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.